وخت مخام شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د نن ورځې په دغه مخامنی خبری مجله کې زه سلطان محمد سرور ساسو ملګریم په دې مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبری ریپورټونه لرو خو پیل کې پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه افغان پوځي چارواکي وایي د هغې بارړونکې الوتکې چې پرون کابل ته نږدې نسکوره شوه اته واړه سپرلۍ وژل شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد به نن لبنان ته د خپل سفر په ترڅ کې د خپلو پلویانو په دوو لویو غونډو کې وینا وکړي او په چیلي کې د هغو معدنچیانو د ژغورنې عملیات روان دي چې له څه باندې دوو میاشتو راهیسې تر ځمکه لاندې په سلګونه متره ژور عمق کې بند پاتې دي. بشپړ خبرونه افغان پوځي چارواکي وایي د هغې بارړونکې الوتکې چې پرون کابل ته نږدې نسکوره شوه اته واړه سپرلۍ وژل شوي دي. د دې الوتکې په سپرلیو کې شپږ تنه فلیپینیان، یو هندی او یو کینیایی شامل و. د بارړلو د ملي هوایي شرکت په نوم امریکایي کمپنۍ ویلي دي چې دا بارړونکې الوتکه تېره ورځ سمدستي وروسته له دې چې د بګرام له هوایي اډې څخه والوته د کابل د ختیځ په 30 کیلومتری کې د تنګي غرو په سیمه کې لغره سره ولګېده. افغان چارواکي وایي چې د شپږو بهرنیو اتباعو مړی یې موندلی او د ژغور ډلې لا هم په سیمه کې د دوو نورو مړیو پلټنه کوي. د ناټو په مشرۍ آیساف ځواکونو په افغانستان کې د خپلو دوو نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د آیساف لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې یو سرتیری د هیواد په ختیځ کې د مخالفینو په حمله کې وژل شوی او دوهم سرتیری بیا په جنوب کې د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوی. آیساف ځواکونو د تل په شان د دې سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. په روزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د دیراود ولسوالۍ د ولسي شورا مشر تیر ماښام ووژل شو. د دیراود د امنیه قمندان محمد نعیم ویلي دي د دې ولسوالۍ د ولسي شورا مشر حاجي احمد خان چې خپل کور ته د تګ په حال کې و د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. تر اوسه پورې کومې ډلې یا کوم کس د حاجي احمد خان د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. لازادې رادیو څخه خبرونه اوري په چیلي کې د هغو معدنچیانو د ژغورنې عملیات روان دي چې له څه باندې دوه میاشتو راهیسې تر ځمکه لاندې په سلګونه متره ژور عمق کې بند پاتې دي. د یوه 19 کلن ځوان او یوه 28 کلن کارګر په ګډون چې یو یې تر ټولو ځوان او بل یې تر ټولو زوړ و د دې معدنچیانو د 3 کسیزې ډلې دریمه برخه تر اوسه راایستل شوي دي. د معدنچیانو د ژغورنې لپاره یو خاص کپسول جوړ شوی چې څه باندې 640 متره ژورې څا ته ننوځي او بند پاتې معدنچیان یو له ځمکې لاندې پکې راوځي. تمه ده چې د ژغورنې د عملیات به نن ټوله ورځ دوام وکړي. هغه مهال چې لومړني کسان له تله د ځمکې سرته راووتل د چیلي ولسمشر سباستیان پینی را حاضر و او روغبړې ورسره
وکړه.
د معدنچیانو د زلزلې د قربانیانو او د هغو کسانو په څیر چې د زلزلې خرابې راغوي و خود چې کله چې چیلي یو موټی وي او موږ د مصیبت پر مهال تل دا خودلې هم ده نو موږ سر کارونه کولای شو او زموږ د هیواد روح په داسې حالاتو کې ښه ځلیږي. یادو شوو معدنچیانو د چیلي د شمال اتاکاما د دښتو د سرو زرو او مس په کانونو کې له یوې حادثې وروسته 9 شپې ورځې په ډېره توده او نمجنه هوا کې تېرې کړې او حتی د پیښې د پیل په لومړیو 12 ورځو کې ټولو داسې ګڼله چې دوی به مړه شوي وي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د یو رسمي سفر په مخه لبنان ته ورسید. دا لبنان ته د احمدی نژاد لومړنی رسمي دولتي سفر دی. تبه ده چې احمدی نژاد لبنان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر او لویدیځ پلوي صدراعظم سره کتنې وکړي او هم په پام کې لري چې د حزب الله په دوو مهمو مرکزونو یو په جنوبي بیروت او بل د اسرایلو سرحد ته نږدې بنت جبیل کې د خپلو پلویانو لویې ډلې ته ویناوې وکړي. بیروت ته د احمدی نژاد له رسېدو سره سم د ده د پلویانو ډلې د د دې د پلویانو ډله د هرکلی لپاره د ښار کوڅو ته راووته. له هوایي ډګر نیولې د ښار تر مرکزه پورې د لویې لارې په اوږدو کې د ایران بیرغونه او د احمدی نژاد په ملاتړ پوسترونه لګول شوي وو. احمدی نژاد له رسېدو سره سم د بیروت په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل د لبنان او ایران دښمنان باید له دې وویرېږي چې وویني دا دواړه هیوادونه د یو بل تر څنګ ولاړ دي. لبنان ته د احمدی نژاد د دوه ورځني سفر پر ضد د دې هیواد د لویدیځ پلوي پارلمان د اکثریت لخوا سخت انتقادونه وشول. دوی ویل چې احمدی نژاد غواړي لبنان په مدیترانه سمندرګي کې د ایران په یو اډه بدل کړي. امریکا او اسرائیلو هم لبنان ته د ایران د ولسمشر پر سفر انتقاد کړی. د یو نوي راپور له مخې په پاکستان کې د تیر اوړي سیلابونو ملکیتونو، کروندو او عامه تاسیساتو ته شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر زیان اړولی. د پاکستان د مالیه وزارت چارواکو په دې اړه د آسیایي پرمختیایي بانک او نړیوال بانک د څیړنو یادونه کړې. ویلي دي چې د دې ورانیو د بیا رغونې لپاره د پاکستان حکومت ته ښایي 1.5 میلیارد ډالر لګښتونه ورلغاړي شي. پاکستانی چارواکي چې غواړي له نړیوالو څخه د خپل هیواد لپاره د امکان تر حده زیاتې مرستې ترلاسه کړي، له دې مخکې د بیا رغونې لګښتونه 3.5 میلیارد ډالر اټکل کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن بالکان سیمې ته د خپل دوه ورځني سفر په روسي پړاو کې نن کاسوو ته ورسېده. په پام کې ده چې میرمن کلینټن به د کاسوو په مرکز پرشتینا کې له سرپرست ولسمشر یعقوب کراسنیکی او نورو چارواکو سره کتنې وکړي. د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بلګراد کې له سرب ولسمشر بوریس تادیچ څخه غوښتنه وکړه چې له کاسوو سره خبرو ته کښېني. له دې مخکې په بوسنیا کې میرمن کلینټن وویل د بوسنیا د درې کسیز جمهوری ریاست له بوسنیایي، کروات او سرب غړو څخه غوښتنه کړې ده چې د نور ثبات خواته د دې هیواد د بیولو لپاره د نور اقدامات وکړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ چې روسیې ته په سفر تللی نن دا ومنله چې د مسکو او لندن په اړیکو کې جدي اختلافات شته، خو وی ویل چې دا اختلافات باید په زغم او د خبرو اترو له لارې حل شي.
Our countries have had some serious differences in the recent past.
پتیر لاند وخت کې زمونږ د هیوادونو ترمنځ ځینې جدي اختلافات وو او تبان مختل په دې اړه بحثونو ته دوام ورکو. موږ نن هم په دې اړه له بحثونو څخه ونه شرمیدو، خو موږ باید دا توان ولرو چې دا ومنو چې دا اختلافات چیرته دي او باید په زغم سره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې خپل مغزه هغې خواته متوجه کړو. هیک دا څرګندونې په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې. او د قرغزستان په مرکز بشکیک کې نن شاوخوا سلو کسانو اعتراضي مظاهرې وکړې او د انتخاباتو د نتایجو د بیا شمیرنې غوښتنه یې وکړه. اعتراض کوونکو ویل چې په قرغزستان کې د اکتوبر د 10 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د آتا ژورت د ملتپال ګوند په ګټه درغلی شوې دي. ویل کېږي چې د دې ګوند ډېر شمېر غړي د قرغزستان د پخواني ولسمشر کورمنبیک باقیوف چې په اپریل میاشت کې له خونړي پاڅون وروسته له دندې لرې شو پخواني نږدې همکاران دي. شاوخوا سلو نورو کسانو د اوش په جنوبي ښار کې غونډه وکړه او د بوتون قرغزستان ګوند ماتې په وړاندې اعتراض وکړ.
وخت ماښام 6:08 درنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 1296 او FM 100.5 اوري. په دې مجله کې د دغو پیښو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. افغان ځواکونو د کابل په ختیځو غرونو کې د بارون کې الوتکه د نسکورې دو په پیخه کې د وژل شویو کسانو د مړو د میندلو هلو ځلو ته نن دوام ورکړ. ایساف ځواکونه وایي په خوندوز کې د طالبانو یو مهم قماندان وژل شوی دی. د سولې عالی شورا نن خپل لومړی کاري غونډه وکړه. دا چې په دې غونډه کې څه بحثونه وشول، په دې اړه د دغه شورا یو غړي عبدالخالق حسیني په شی آزادی راډیو ته داسې وویل:
نن د دارالانشا او د عالی شورا د وظایفو صلاحیتونو او د کار په سم باندې خبرې وشوې چې باید یو طرزالعمل تصویب شي ترڅو وکول شي د دارالانشا کاري استقامت او د اعضا او کاري استقامت دی.
د میدان ښار بامیانو د سړک د دوهمې برخې د قیر کولو قرارداد نن په کابل کې لاسلیک شو. په کونړ کې د ښځو د یوې غونډې په ترڅ کې په تعلیم او ښوونه کې د ښځو په ونډې خبرې وشوې.
خپل اولادن له باید د تعلیم تربیه په حق کې ډېر هلې ځلې وکړي او خاري ورسره وکړي. لور له هم حق ورکړل شي، زوی ته هم حق ورکړل شي.
او په چیلی کې د هغو معدنچیانو د ژغورنې عملیات روان دي چې څه د پاسه دوه میاشتې یې د ځمکې لاندې تیرې کړي. د دغو معدنچیانو څخه دولس تنه ژغورل شوي او یوویشت کسه لا اوس هم تقریبا شپږ سوه متره د ځمکې لاندې دي. په دې اړه هم تفصیلي رپورټ لرو، راسره پاتې شئ. د کابل په ختیځو غرونو کې د یوې باروړونکې الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو د موندلو هڅې له تیرې شپې راهیسې روانې دي. د هوایی کارګو چې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته لوژستیکي مواد لیږدول، تیره شپه شاوخوا اته بجې د بګرام د هوایي ډګر څخه د پورته کېدو لږ شیبه وروسته د تنګي غارو په غرونو کې راپریوتې ده. عیني شاهدان هم د الوتکې لویدل تاییدوي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
افغان پولیسو او د ملي اردو ځواکونو په ګډه سره د چهارشنبه کرای ورځ د یوې کارګو الوتکې د رالویدو په پیښه کې د مړو د موندلو هڅې جاري وساتلې. دا کارګو د سه شنبه په شپه د بګرام له هوایي ډګر څخه له پرواز کولو لږه شیبه وروسته د کابل هوایي ډګر ته له رسېدو د مخه د ښار پر ختیځو غرونو راولویده. د کابل د هوایي ډګر رئیس محمد یعقوب رسولی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تیاره لومړی د غره له یوې ډبرې سره لګېدلې او بیا د تنګي غارو په سیمه کې لوېدلې ده.
نوت رستی 130 داشتت بود وزیفش انتقال کرگوست بود سو از بگرام مرکت کرده بود
ده تایری دول دیرش یا سول دیرش فاصله ات سو و ده بگرام لحوایی دگر تخییه ده کابل هوایی دگر پلور پرواز دلود مخام و بجی او پینزیوش دقیقی بچی لرادار تخور کشوا ات تن پرسونالی درلود چه شپک تنهی لفیلیپین یا ده کینیا او بل هندوستان تخوو.
چارواکو وویل دا کارګو یو افریقایي شرکت پورې اړه لري او له یوې اونۍ راهیسې د نیشنل آیر کارګو په نامه له یوې امریکایي کمپنۍ سره د کرایې په بدل کې په کار بوخته وه. دوی دا هم وویل چې دې تیارې سربیره پر مرکز د هیواد ولایتونو ته هم لوژستیکي مواد لیږدول. د تیارې د لویدو په پیښه کې د تیارې اته واړه عمله ټوله مړه شوې ده. د ملي اردو یو سرتیره چې د دل ملګرو سره یو ځای د سه شنبې له شپې راهیسې د سیمې امنیت ته ګمارل شوی، د تیارې د لویدو حال یې داسې بیان کړ.
نام فاروق است، بریدمال لوای سه کندکی دو جسدا همین جفتیدگی بود.
زمانم فاروق دی، بریدمال یم، د درې لوا دویم کندک. جسدونه دلته پراته وو، پنځه مړي مو ولیدل چې لاسونه او پښې سوځېدلې وې. دوی وایي مړي اته تنه وو خو موږ پنځه تنه ولیدل.
په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د دوی د موادو لیږدولو ته ډیر ځله له لویو تیارو او هوایی کارګو څخه کار اخلي، سره له دې چې افغان او بهرنۍ ځواکونو د لویدلې تیارې د راغورځېدو د علتونو په هکله تر اوسه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې تیاره دوی راغورځولې ده.
له کابل مو د خان محمد سین په رپورټ کې واورېدل چې د کابل په ختیځو غرونو کې د یوې باروړونکې الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو کسانو د موندلو هڅې له تیرې شپې راهیسې روانې دي. رپورټونه وایي په دې پیښه کې د الوتکې ټول اته کسه عمله مړه شوي دي. آیساف ځواکونه وایي په کندوز کې د طالبانو یو مهم قماندان وژل شوی دی. دا تفصیل چې دغه قماندان څه نومېده او په کومه سیمه کې وژل شوی دی، دا به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورئ.
په کندوز کې د آیساف ځواکونو د اطلاعاتو څانګې په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی او افغان ځواکونو د هغو ګډو عملیاتو په ترڅ کې چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ 15 کیلومتري د ګورتیپی په سیمه کې اجرا شوي دي، د شیرین آغا په نامه د طالبانو یو مهم قماندان له خپل یو تن ساتونکي سره وژل شوی دی. اعلامیه وایي چې شیرین آغا نه یوازې په سیمه کې په تروریستي بریدونو کې لاس درلود، بلکې د دولت د مخالفو وسلوالو په تیره بیا طالبانو سره مالی همکاري هم کوله او د هغوی مشرانو ته یې د ځای او استوګنې زمینه هم برابره کړې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د افغان او آیساف ځواکونه په دې توانېدلي دي چې د تیرې یوې میاشتې په موده کې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو 18 تنه ډېر مهم کسان وژلي او یا ژوندي نیولي دي، او ډاډ څرګند شوی دی چې له دغو نیونو او وژنو سره د کندوز په امنیت کې یو څرګند ښه والی راغلی او ژمنه شوې ده چې د امنیت د لا ټینګښت په لاره کې به خپلې زیاتې هلې ځلې نه سپموي. ویل کېږي چې قماندان شیرین آغا په داسې حال کې د آیساف ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی چې د استوګنې له کورونو څخه په یو لیرې واټن کې واقع و. له همدې امله په دې برید کې ملکي وګړو ته هېڅ تاوان نه دی اوښتی. هېره دې نه شي چې د آیساف ځواکونو د دغې اعلامیې تر خپرېدو پورې د دولت د مخالفو وسلوالو څخه چا د شیرین آغا په نامه د وژل شوي قماندان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی او رسنیو ته څه نه دي ویل شوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د سولې عالی شورا خپل لومړنۍ کاری غونډه وکړه. د دغه شورا یو غړی عبدالخالق حسینی پشایی وایي چې په دې غونډه کې د شورا د دارالانشا او دندو او کاري طرز العمل په جوړېدو خبرې وشوې. دا چې د سولې د عالي شورا په نننۍ غونډه کې نور څه مسایل مطرح شوي، په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر اجمن له ښاغلي پشایی سره مرکه کړې.
ښاغلی عبدالخالق حسینی پشایی صاحب، نن د سولې د عالي شورا لومړنۍ غونډه وه، که چیرې معلومات راکړي چې په څه باندې بحث وسو؟
نن د سولې لومړنۍ غونډه د صدراعظم په مرمرین قصر کې جوړ شو، هلته د استاد رباني تر ریاست لاندې نن د دارالانشا او د عالي شورا د وظایفو، صلاحیتونو او د کار په سمت باندې خبرې وشوې چې باید یو طرز العمل تصویب شي تر څو کولی شي د دارالانشا کاری استقامت او د اعضا او کاری استقامت دي. وروسته د ډېر بحث نه وروسته دا طرز العمل ولوستل شو. هغه باندې بعضې موارد وو چې هغه یو کمیسیون تعین شو. دا کمیسیون به تر یکشنبه ورځې پورې کار کوي، یکشنبه ورځ به مجلس ته وړاندې کوي، هغه به تصویبیږي، هر سره د همغه طرز عمل له لارې به شورا او دارالانشا مشترکن کار کوي.
حسینی صاحب، به داسې ویل کېږي چې دغه شورا به د خبرو لپاره یو میکانیزم جوړوي. د دغه میکانیزم په باره کې په نننۍ غونډه کې څه وړاندیزونه مطرح شول، څه کوم وړاندیزونه ډېر سره مطرح شول او بحث پرې وشو؟
په نننۍ غونډه کې صرف یوازې او یوازې کاري طرز العمل باندې د دارالانشا او د خپل د شورا عالي په ارتباط باندې خبرې شوې دي. نه تر اوسه پورې کاري استقامتونه باندې فکر کوم، آینده هفته کې د اعضا کاري استقامت باندې هم بحث وشي.
او په کاری طرز العمل کې څه وویل شول چې آیا دوی به یوازې په کابل کې پاتې کیږي او که نه په ولایتونو کې به هم خپل فعالیتونه غځوي؟ هلته به کارکوونکي لري، د دارالانشا په برخه کې دفترونه به لري. په دې اړه معلومات راکړي.
زمونږ یو د موادات هم دا دی چې موږ به د افغانستان په اکثره ولایتو کې چې نامن دي، او هلته به موږ ولایتي دفترونه لرو، او ولایتي دفترونه به مستقیما د شورای عالی غړو ته به جواب دي وینه دارالانشا ته. نو بنان حتما په ولایتو کې موږ ولایتي دفترونه لرو، هلته به زموږ فعالیتونه وي، هغوی به مستقیما گزارش ورکړي شورای عالی سولې.
حسینی صاحب، تاسو خود د شورا غړی یاستئ، داسې رپورټونه ورکړ شوي چې د شورا ځینې غړو وړاندیز کړی چې د تور لیست نه دی د طالبانو د مشرانو نومونه لرې سي، او همداراز له طالبانو سره او د نورو مخالفینو سره د خبرو لپاره دی یو ځای وټاکل سي. د دغه رپورټونو په باره کې معلومات راکړئ چې دغه نظرونه تر کومه مطرح شوي دي، او یا هم د شورا له غړو سره دغه نظرونه شته دي؟
زه فکر کوم چې دا نننۍ زموږ اولینه غونډه وه چې په صدارت کې جوړه شوه. په آینده هفته کې دغه پروګرام چې تاسو ته شکه په دې موارد کې حتما پلانونه او پروګرامونه شته دي چې د طالبانو د سرانو سره، د طالبانو د قمندانانو سره مستقیما خبرې اترې پیل شي، او دا یو د وظایف چې موږ وکولی شو طالبان ورونه قانع کړو چې راشي د افغانستان حاکمیت ومني، افغانستان ولس سره یو ځای شي او خپل ژوند مجدد ملکی
ساحه کې شروع کی. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی عبدالخالق حسینی پشایی و چې د دغه شورا د لومړنۍ کاری غونډې د خبرو او بحثونو په اړه معلومات وړاندې کړل. دغه غونډه نن په کابل کې وشوه.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د میدان خار بامیان سړک د دوهمې برخې د قیرکولو تړون د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د فواید عامې وزیر او په کابل کې د ایټالیا سفیر ترمنځ لاسلیک شو. دغه تړون پر اساس ایټالیا په راتلونکو دریو کلونو کې د نږدې 100 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت دغه سړک په بشپړ توګه جوړوي. د فواید عامې وزارت وایي چې د دې سړک له قیرکولو سره به مرکزي ولایتونو ته تګ راتګ اسانه او په اقتصادي لحاظ به ډېر سهولتونه رامنځته شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادي راډیو د خبریال ریپورت.
په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په لړ کې د میدان خار بامیان سړک د دوهمې برخې د جوړولو تړون لاسلیک شو. د دې تړون د مخې چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د فواید عامې د وزیر او په کابل کې د ایټالیا د سفیر ترمنځ لاسلیک شو، ایټالیا به په راتلونکو دریو کلونو کې د 69 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت دغه سړک چې 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري قیر کړي. د افغانستان د فواید عامې وزیر انجینر عبدالقدوس حمیدی د دې تړون د لاسلیک کولو په مهال وویل چې د افغانستان د مرکزی سیمو اوسیدونکي د سړک د نشټوالي له عمله د مهال ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خو د دې سړک له جوړېدو سره به ستونزې تر ډیره حل شي.
دا سړک چې میدان وردګ له بامیانو سره نښلوي دوه برخې لري چې دواړه برخې د ایتالیا په مرسته جوړیږي. ایتالیا له 2001 میلادي کال راهیسې زموږ له هیواد سره د بیا رغونې په برخو کې بیلابیلې او هر اړخیزې مرستې کړي چې موږ ورڅخه مننه کوو.
انجینیر حمیدی وویل چې د دې سړک د جوړولو کار د یو ایرانی شرکت لخوا پر مخ وړل کیږي او د 1500 مترو په اوږدوالي یو تونل هم لري چې په اساسي ډول به ورغول شي. د میدان ښار بامیان د سړک د لومړی برخې جوړونه هم دوه کاله مخکې د ایتالیا په لسګونه میلیونه ډالر مالی مرسته پیل شوې وه چې کارونه یې په سلو کې څه باندې نوي پر مخ تللي دي. په کابل کې د ایتالیا سفیر کلوډیو گلانیز وویل چې دوی د سړک جوړونې ترڅنګ د بیا رغونې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او تر اوسه له دې هیواد سره څه باندې 1500 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کړي.
We hope gives you the Afghans and
مونږ هله منیو چې د افغانانو لپاره هغه څه برابر کړو چې هغوی ورته اړتیا لري. ایتالیا په هر برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. زه منندوی یم چې دا پروژه د افغانستان د فواید عامې وزارت لخوا په سمه توګه طرحه او ډیزاین شوی او مونږ یې پیسې ورکوو.
په عین حال کې د بامیان والی حبیبه سرابی وایي چې دغه سړک د مرکزی سیمو اوسیدونکو ته ډیر ارزښت لري او له جوړېدو سره به د هغوی په تګ راتګ کې ډیرې اسانتیاوي رامنځته شي. د ژمنه وکړه چې د دې سړک د کارکونکو د امنیت په ټینګښت کې به هر اړخیزه مرسته وکړي او هغوی ته به لازم سهولتونه برابر کړي. که څه هم په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حلقوي او ځینې نور مهم سړکونه او لویې لارې چې ډیر اقتصادي اهمیت لري د نړیوالو په مرسته جوړې شوي، خو بیا هم د دې هیواد په مرکزي او ځینو نورو برخو کې دا ستونزه لا هم په خپل حال پاتې ده او داسې انتقادونه کیږي چې لا تر اوسه افغان حکومت او مرستندویه هیوادونو ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې واوریدل چې د میدان ښار بامیان د سړک د دوهمې برخې د قیر کولو تړون نن په کابل کې د افغانستان د فواید عامې د وزیر او د ایتالیا د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. په کونړ کې د افغان خویندو یون لخوا په ښوونه او روزنه کې د ښځو د ونډې اخیستنې او د هغې د ارزښت تر نامه لاندې غونډه وشوه چې پکې لسګونو ښځو ګډون وکړه. نور تفصیل له سیمې د روح الله انوري په ریپورت کې واورئ.
په کونړ کې د افغان خویندوین مشري میرمن توراج د غونډي برخوالو ته وویل د علم او پوهې ترلاسه کول د اسلام په مقدس دین کې په نر او ښځه فرض دي، نو باید چې ټولې خویندې د تعلیم حاصلولو لپاره هلې ځلې وکړي.
او د سواد کچه ډیره زیاته ټیټه ده، نو چې دا خویندې خپل پرېږدي، مکتبونو ته یې پرېږدي، لیک لوست ته یې پرېږدي، آینده کې دغه خویندې ډاکترانې شي، استادانې شي، په نورو کارونو کې، نورو مسایلو کې وغږېږي او پوه شي چې د سواد کچه لوړه شي.
د شهیدانو، معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري هم وویل چې اسلام ښځو ته د پوهې د زده کړې پوره حق ورکړی دی. علم دی چې نر او ښځه خپل او د نورو حقوق پیژندلی شي او چې هر کله څوک په خپلو او د نورو په حقوقو پوه شي، نو بیا په کور او ټولنه کې شخړې پای ته رسیږي.
لکه څنګه چې استاد ته ضرورت لرو، ډاکټر ته هم ضرورت لرو، خور باید دومره علم وکړي چې ډاکټر هم شي. مونږ یو زنانه چې زنانه ډاکټر ته بوزو، دا ډېره ښه ده په زیاده دي چې نر ته بوزو. کله چې خورو یا یو ورورو حقوق د یو بل وپېژني، هیڅ مشکلات نه راځي. د ماشوم په تربیه کې مور ډېر رول لري.
د ولایتي شورا غړي میرمن سهیلا بابر وویل که چیرته یوه مور علم حاصل کړي، نو کولی شي چې خپل اولادونه په سمه توګه وروزي.
هم دا ښځې دي چې د خپل اولاد په تربیه کې مهم رول لوبوي. هغې مکتب ته لیږي، د هغې د لباس، د هغې د نورو کارونو زمینه سازي ټولې میندې دي. او خپل اولادونه هېڅکله پرې نه دي چې هغه بې سواده غټ شي، هغه د تربیې نه محروم پاتې شي.
د غونډې ګډونوالي او له نورګل ولسوالۍ څخه راغلي میرمن جانارا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو دپاره دغه ډول غونډې جوړول ډېرې اړینې دي، او دا ځکه چې ډېرې ښځې د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي او د خپل حقوقو پاړه معلومات نه لري.
خپل اولادن له باید د تعلیم تربیه په حق کې ډیره حالې ځلی وکړي او خاري ورسره وکړي. لور له هم حق ورکړل شي، زوی ته هم حق ورکړل شي، چې لور هم حق لري چې تعلیم تربیه وکړي. ممانعت ونه شي، دا زموږ داسې یو جامع ده چې دغه ممانعت زموږ اوس ډیر کېږي. که لور غټه شي، پیغله شي، نو اوس ورته ویل کېږي چې مکتب ته مزه. که یوه ښځه ډاکټره، یوه ښځه مریضه شي، هغه ښځې ډاکټر ته لاشي دا بخي، که نه یو نارینه ډاکټر ته لاشي دا بخي.
نږدې دوه کاله کېږي چې په کونړ کې د خویندو یون څانګې په کار پیل کړی دی چې تر اوسه یې د ښځو د حقوقو او نورو نومونو لاندې ګڼې غونډې جوړې کړې دي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا په مشرۍ د ننګرهار د بیا رغونې د ټیم په مالی مرسته په دغه ولایت کې د ښوونځیو تر 2000 زیات زده کوونکي څارندوی روزل کیږي. دوی به د عامه نظم او ډیسپلین او خیر ښېګڼې په چارو کې مرسته کوي. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
سره له دې چې د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د ساروندوی په نامه له مخکې نه د زده کوونکو د نظم او ډیسپلین لپاره یو برخه فعاله وه، خو دوی وسایل نه لرل او روزنې ته اړ وو. د ننګرهار د ولایتي بیرغونې د ډلې په مالی مرسته د ننګرهار د پوهنې ریاست په چوکاټ کې 2400 تنه ځوان زده کوونکي روزل کیږي. دوی به په عامه نظم او د خیر ښېګڼې په کار کې مرسته کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په نامه یو مرکز دا ځوانان روزي. دغه مرکز مشر ډاکټر تاج الدین ملتمل په دې اړه وویل:
موږ کوشش وکړو چې یو جدا بل اداره د چې د نورو مؤسساتو نه کومک واخلو، هغه راټول کړو او د هغې کومک د معرف په اختیار کې ورکړل شو چې د دوی د څارندویانو لپاره موږ ښه لباس تهیه کړو، ښه تعلیمي پروګرامونه تهیه کړو تر څو چې دوی لا پیاوړي شي، او دوی لپاره یو څه سله اجتماعي پروګرامونه تهیه کړل شو چې دوی وتوانېږي په ټولنه کې د یو څه سله خدماتو مصدر وګرځي. د یو مصیبت د پیدا کېدو په وخت کې د خلکو سره په اجتماعي مسایلو کې کومک، مثلا که یو ځای کې اور لګېږي، که یو ځای کې یو بل مصیبت سیلاب راځي، دغه راځي څنګه کولای شي چې دوی د ولس، ځکه دا نظامي خلک نه دي ول د ملکي خلک دي، ولې بیا هم یو نوی یونیفورم لري چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې دا ولا به مسؤلیت خلک دې د کارخونې ورته.
د ننګرهار د پیار ټیم مشر کپتان بی ویل د طبي پیښو په وخت د عامه نظم او د خیر ښېګڼې په کارونو کې د مرستې لپاره د دغه ځوانانو روزل ډیر ضرور دی.
په چیلي کې د هغو معدنچیانو د ژغورنې عملیات روان دي چې له څه باندې 2 میاشتو راهیسې تر ځمکې لاندې په سلګونه متره ژور عمق کې بند پاتې دي. تر اوسه د دغو معدنچیانو څخه 13 کسه ژغورل شوي او 40 نور تر اوسه د ځمکې لاندې دي. نور تفصیل په دې اړه د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې.
تقریبا 900 متر ترمځکه لاندې ته 3 راګیر سویو کارګرانو له جملې اول افالوس په ځنګړي قفس کې راوستل سو. د سهار ترمخ په تیار کې د افالوس لاره استل کېدو سره د چلی په ګوډ ګوډ کې د خلکو د خوشحالي احساسات وپاریدل. د کارګرانو تقریبا 10 اونۍ پرته لدې چې د لمر څرک وویني او یا تازه هوا تنفس کړي 900 متر ترمځکه لاندې تیر کړي. د چیلی جمهور رئیس سبستیان پینیرا هم د لومړي کارګر د هرکلی لپاره په سیمه کې و. د دې کارګرانو د رایستلو لپاره د ژغورنې کپسول یا ځانګړی قفس د کان تلته ورکشته کیږي او هر یو په یو نوبت کې د ځمکې مخ ته راوړي. جمهور رئیس پینیرا ویل په دومره ستره کچه د ژغورنې عملیات کله هم نه و ترسره شوی.
فلورنسیو مېپرسو لا ګراتیتو کې سنتیا ایل.
جمهور رئیس پینیرا وایي افالوس ماته د ځان او د خپلو ملګرو مننه او احساسات وړاندې کړل. هغه احساس چې په تیرو 9 شپږ ورځو کې دوی ته د کان په تل کې د چلی او د چلی د خلکو په وړاندې پیدا شوی دی. دوی ویل په کان کې له بندیدو سره سم یې احساس وکړ چې په دې مصیبت کې یوازې نه دی. له سیمې رسیدلي رپورټونه وایي دا یوه معجزه ده چې 3 کارګران د چلی په شمال کې د مسو او سرو زرو له داسې وژور او سرشناک کان څخه تر 10 اونیو وروسته ژوندي راایستل کیږي. چارواکي وایي د دې 3 تنو د راایستلو پروسه ښایي 2 ورځې دوام وکړي. یو بل کارګر ماریو ساپولفیدا چې کله د ځمکې مخې ته راوستل سو ژورنالیستانو ته یې وویل چې دې پیښې په خدای باور ټینګ کړ. دوی ویل اوس پر دې لاټینګ یقین لري چې انسانان په ګډ کار څومره لاستراوړنې درلودای سي. د زیاته کړه دې پیښې ته باید د وی بیلګې په ډول وکتل سي. پر دې اساس باید په چلی او په نور نړۍ کې د معدنو د کارګرانو د مسؤلیت شرایطو ته پام وسي. دا وایي زما په باور له دې ډول پیښو سره مخامخ کېدل دا څرګندوي چې داسې ډیرو نورو ورته پیښو ته امکانات موجود دي. زه خوشاله یم چې دا پېښه ماته را مخسوه، ځکه زما په نظر دا هغه ګړۍ و چې تغییر راوستلی سي. زما په نظر په دې هیواد کې خلک باید پوه سي چې نور د یوه تغییر تر راتګ وخت دی. د کارګرانو په مارکیټ کې د ډېرو زیاتو اصلاحاتو تر راوستلو اړتیا لیدل کېږي. په عین حال کې د چیلي جمهور رئیس ویلي د دې کارګرانو له تجربې او پر هغوی د تیر سوي تکلیف او مشقت څخه اخیستل سوی درس به کله هیر نه سي.
درنو اوریدونکو د چلی د مادنچانو د ژغورنې د عملیاتو د ریپورت په اوریدو سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور اجازه غواړم مایکروفون او استودیو خپل همکاري ملیه احراری ته سپارم چې دری ماښامنۍ خبری مجله برابر کړي او وړاندې کوي.
تشکر آقای سرور و سلام به شنوندگان عزیز. 6:30